اردن کو دا مشال ډیو دا خپل قربا سلام مومن سلامونه ومنه هیل لرم چې رو جوړ وستې نن د اتوار د 2015 کال د دسمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو پیل په سلام پښتونخوا کوو چې پکې تاسې ته خبرونه وړاندې کوم. له هغې وروسته به یو شمېر رپورټونه لرو، له خپلو خبریالانو سره به خبرې هم کوو او همداراز نړیوالو کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه کوو او یو څو خوندورې سندرې به هم دراورو. خو لومړی د تر دې ساعت تازه خبرونه وړاندې کوم. لومړی د مهم خبرونو لنډیز. قبایلي مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي چې ځان ته صوبه او کونسل غواړي. د پاکستان په وزوای د ترګرۍ په بشپړه توګه د له منځه وړو پورې به عملیات جاری وي. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي په دغه هیواد کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. او زه خبرونو تفصیل. ځینې قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خیبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام دې پر ځای وساتل شي. په دې موقعه یو قبایلي مشر حمیدالله جان اپریدي مشال ډیو ته وویل
قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د ایف آرز نه منتخب شي او هغه د نظام د بهتره لپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپل صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي.
یعنې ویچې د قبایلي سیمو یو شمېر د پارلمان غړي، سیاسي ګوندونو مشران، وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال احید شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شوو خلکو سره لیده کاته وکړل. راحیل شریف وویل چې په ټول ملک کې د ترګرو د نیټورک او رابطو په اړه د معلوماتو راټولولو لړۍ روانه ده او د ترګرۍ په بشپړه توګه د له منځه وړو پورې به عملیات جاري وي. پوځي مشر د میرعلي تحصیل هډ کوارټر اسپتال پرانیسته وکړه او د کیډ کله جوړولو یې هم اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون میاشت راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي چې له وجې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي، چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. د سند صوبې وزیرالله وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړل شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیرالله سید قیم علی شاه پرون د سند په جامشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د ده په خبره د جمهوری حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته.
کانسټیټیوشن ہے، جمہوریت ہے، کوئی ایسی ان کو
نموڑے وای عین شتا جمہوریت شتا نو داسې کوم سببونه نشته چې گورنر تا حکومتي واک ورکړل شي او کدا سه وشو نو نتیجې به ډېری خطرناکې وي. په سین صوبه کې د رینجر ځواک لخوا د حکومتي ګوند پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سین حکومتونو او د سین حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. صوبه اسمبلی په کراچۍ کې رینجر ځواک ته په ورکړل شویو اختیاراتو کې د کمی پریکړه کړې. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرۍ پیښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو چا چې په خپلو څانګو کې خلکو وطن ته خدمت کړی و. د بلوچستان په کوټه کې د تېرې شنبې په ماښام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې دغه ایوارډونه ورکړل شول. دوه کاله وړاندې د ناامنۍ په یوه پیښه کې د وژل شوي مرستیال کمیشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم یاد ایوارډ ورکړل شو. په دې موقعه د منصور کاکړ ورور مشال ډیو ته وویل
د پښتون قوم د پاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړو کې ژوندی دی او همیشه به ژوندی اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیان یې په یاد کړلې.
د صحافت په ډګر کې د صمد خان په نوم ایوارډ دغه سیمې خبریال سید علي شاه او د ادب په برخه کې لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي ته ورکړل شو. په کونړ کې د نرنګ او سرکاڼو ولسوالیو په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی پرو مشر ډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه ډیر شوي وو چې له تېرې شپې راهیسې پکې د نړیوالو ځواکونو په هوایي ملاتړ عملیات پیل شوي دي. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پوځي سرچینې وایي پرون د سعودي عرب په پوله کې هرادي خارګوډي ته نږدې 28 پوځیان هم وژل شوي. حوسی شیاګان وایي چې د دوی 40 جنګیالي وژل شوي دي. همدارنګه د رپورټونو له مخې 40 نور حکومت پلاو پوځیان او 50 حوسیان جوبل شوي دي. د هرادي خارګو کوټه 13 اونۍ حکومت پلاو ځواکونو وبنیو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن وایي روسي فوجانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او کارتیا وه نو له نورو فوجي وسایلو به هم کار واخلي. پوتن دا څرګندونې پرون په یوه وینا کې وروسته له دې وکړې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه خوله یو قرارداد منظور کړو چې په شام کې د سولې د پروسې لپاره د یوې نړیوالې طرحې غوښتنه کوي. روسی خبری اجانسونو د پوتن په قول ویل موږ وینو چې زموږ پلټان او استخباراتي چارواکي څومره په اغېزمن ډول له بېلابېلو پوځونو ځواکونو سمندري او هوایي ځواکونو سره د هلو ځلو په برخه کې همکاري کوي. د په عین حال کې ویلي چې دا د دوی ټول وس نه دی او وروس تر دې زیات پوځي امکانات لري او که ضرورت پېښ شو نو کار به ترې واخلي. او عراق وایي نه سرتیری یې هغه مهال وژل شول چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنګي الوتکو په تېروتنې سره فلوجه ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. د عراق دفاع وزیر وایي دا پېښه تېره ورځ هغه مهال وشوه چې د ائتلاف هوایي ځواکونو د ځمکنیو پوځي ځواکونو د پرمختګ دفاع کوله. دی وایي د عراق پوځي هلیکاپټرو د خراب موسم له کبله الوتنه نشوه کولی. د مهال د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
اوردونکو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږیستی په دې غړي کې به تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. همدارنګه ځل خپل خبريال هم سره خبري هم کوو او یو څو خوندور سندرې به هم دراوړو. د قبایلي مشرانو په یوه لویه جرګه کې ویلي دي چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې خپل قبایلي نظام پر ځای ساتل غواړي.
صوبہ کے زم کے دل داز مونگ خواب کے ناراضی دا قبائل خپل یو تشخص تای دت مونگ فیصلہ دارا چ مونگ جان تا کونسل غواړو دا کونسل دا پخپلا انسازیو کی.
د پاکستان فوجی سر لخر وای د ترګرو نیٹ ورک په هر قیمت لمین زوړی. د سین صوبې وزرالا وای ک په صوبہ کې جمهوریت حکومت ختم شو نو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. یو کارپو وای ل فرقیزه جګړو تاو تلخوالی دایش وسلواله ډله ګټه پورته کولې شي.
دایش خود اهل تشیع شیعگان و مخالف تی نو چکم سیمه که سنیان دی و شیعگان گرد و سی دی آلتا که دوی زن لملگری پیدا که ولی شی.
در ننګرهار دینی علمانو پا وسلوال و مخالفینو غگ و کرد چه جنگ بس کلی اولا دولت سر دستول خبرو تکینی.
زمون غختنه در طول و اغاد وسلوال و خواتون نداده شرازی دستول لارخ بلکو او دنور پا اشاره بانده مونگا و نگولی گو دام ملک نر مونگ تا همسایه ملکو لجوڑه ای او نه مونگ تا خارجیان جوڑه ای.
او په یمن کې د حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د ایران پلو یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه تلفات اوښتي دي. نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشالې سره اوسئ. یو خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو پرون د خبر ایجنسی په جمرود کې د قبایلي مشرانو یوه لویا جرګه شوې چې پکې مشرانو ویلي دي دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا ورګډول نه غواړي بلکې دوی په خپل قبایلي نظام باندې ساتل غواړي. په جرګه کې د قبایلي سیمو یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل یا شورا په جوړولو هم موافقه شوې. خو بیا د قبایلي سیمو ځینې د پارلمان غړي سیاسي ګوندونو مشران وکیلان او ځوانان غواړي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. تفصیل له سیمې د مشالې ډیو خبریال فرهاد شینواریا کوي.
د خالی پورز د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فاټا گرینډ الائنس په نامه په یوه لویه جرګه کې د قبایلي سیمې قومي مشرانو وویل چې دوی په خپل دریځ کلک ولاړ دي او قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملول نه غواړي، بلکې دوی خپل قبایلي روایت برقرار ساتل غواړي او په نننۍ جرګه کې د قبایلي سیمې یا فاټا لپاره د یو آزاد قانون ساز کونسل په جوړولو متفق شوي دي. په دې هکله دغه جرګې په وخت د خیبر ایجنسۍ یو مشر او پخوانی وفاقي وزیر حمیدالله جان اپریدی مشال ریډیو ته وویل
په صوبه کې زمکېدل یا په پاټا کې زمکېدل کم چې مینګانو بل پیش کړی دی هغه قبایلو رد کړی دی، دا هغوی سره بالکل متفق نه دي. قبایل ځان ته خپل نظام غواړي چې د قبایلو خپل منتخب کسان د ایجنسو نه منتخب شي، د افارز نه منتخب شي و هغه د نظام د بهتری دپاره کار وکړي. هغې ته که ته منتخب کونسل وې او که خپله صوبه نوم ورکې، خو هغه صوبه چې په هغې کې زما رواج باندې جرګې په طریقه باندې چلیږي، د صوبې نه دا مطلب نه دی چې مونږ ته های کورٹ او سپریم کورٹ یا پولیس غواړو. د صوبې کا څوک زموږ مرګړی یا مونږ ذکر کوو، نو د هغه منتخب کونسل مقصد هم دی که هغې ته ته کونسل وې او که اسمبلی وته د قبایلو وې او که مشر ته وزیر اعظم وې او که ګورنر یې وته وې او که وزیر اعلی یې وته وې. مونږ د قبایلو دپاره د خپل واکدارې او منتخب نظام غواړو چې قبایلي خپلې فیصلې په خپله کوي.
په دې جرګه کې شریک د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان خپل دریځ صداسې وړاندې کړ.
مونږ فیصله دا ده چې مونږ ځان ته کونسل غواړو، دا کونسل د پخپله انسازیو کی دا چې کم طرف ته راشي دا مونږ ته قبول دی. یو دویمه دا چې اف سی آر شي امینډمنټ مونږ غواړو، دا امینډمنټ مونږ به ورته شک په ګوته کوو چې دا شک کې پولیټیکل ایجنټ نه غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي، په دې شک کې غلط کار کوي. نو هغې نه دې نه بعد زمونږ آی ډی پیز دي، دا آی ډی پیز دا فوري طور باندې حکومت واپس کی خپلو علاقو ته، علاقې د آبادی کی، هلته کې د سکول کالج جماعت اجرا دا د کلاو کی. نو ما په خیال چې دغې نه بعد به د اصلاحاتو دې عمل ته ممکنو. زمونږ دا د پاکستان یو پانچ وای اکای ده، دا قبایل به صوبه کې زمکېدل دا زمونږ په خواب کې نه راځي، د قبایل خپل یو تشخص دی.
بل پلو د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د سیاسي ګوندونو مشران او د قبایلي وکیلانو تنظیمونه بیا غواړي چې د قبایلي سیمو موجوده عیني حیثیت ته زر تر زره بدل کړی شي او دغه سیمې دې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. او دې لپاره د قبایلي سیمو د پارلیمان غړو د کامی اسمبلی په سیکټریټ کې یو بل هم جمع کړی دی چې تر اوسه په کامی اسمبلی کې د بحث لپاره نه دی وړاندې شوی. دغې صورتحال ته په کتو سره بیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې وروستو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره یوه پنځه کسیزه کمیټي جوړه کړې ده او دغې کمیټې په خپلو غونډو کې پریکړه کړې ده چې دوی به قبایلي ولس سره ویني او د هغوی د رایو اخیستو نه پس به د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلولو په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو، د پاکستان پوځي سرلخکر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال احید شریف له قبایلي مشرانو او خپلو کورونو ته استانه شو خلکو سره لیده کاته وکړل. نور معلومات له خپل خبریال اخلو ریاض موسی خیل چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه دی له اسلام آباده. ریاض، دار ته وایي چې د پوځ مشر د شمالي وزیرستان دوره وکړه پرون، څه معلومات لري؟
جی بالکل، دغه لړکې چې کوم د آی ایس پی آر یا چې کوم د پاکستان پوز چې کوم د مطبوعاتو څانګه ده د هغې لخوا یو خبر پاڼه جاری شوې ده، په هغې کې وایي چې آرمی چیف یا فوزی مشر هغه ټوله ورځ چې کوم دی نو هغه د شمالي وزیرستان کې چې کوم پوزي ځوانان دي، پوزي مشران دي، او بیا د هغه ځای چې کوم قبایلي مشران دي او یا هغه خلک چې کوم په دغه ضربیاده اپریشن دوران بې کوره کړل شوي وو هغه واپس خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د دغې سره ټوله ورځ تېره کړه. دغه دوران یو خو پوزی مشر ته چې کوم ضرب ادب اپریشن دی یا استخباراتی معلوماتو په بنیاد چې کوم واړه واړه اپریشنونه کیږي د هغې په حوالې سره خبرونه ورکړه. دغه رنګ د کم کډوال چې دي بې کوره شوي خلک دي د هغې په واپسۍ باندې هم ورته خبرونه ورکړل شوه. پوزی مشر د پوزی ځوانانو عزم او د هغې جذبه او د هغې چې کوم کارګردګي د هغې ستاینه وکړه. ورسره ورسره دا وویل چې تر اخري ترهګر ختمېدو پورې به فوج د دې سره نه دي او تر هغه پورې چې کله دلته کې داخلك واپس په عزت سره په خپل کورونو بحال شي د دې کاروبارونو دي روزګار ته دي د ژوند معمول اړختراشي نو علي به بیا فوج د دې نه واپس کیږي. دغه دوران چې کم د قبایلی مشرانو سره پوزي مشر لیده کا ته وکړو نو هم قبایلی مشرانو خپل خوا غی ته تسله ورکړه چې تر هغه به واپس په دې سیمو کې خپې خودو ته نه پریخودي کیږي. دغه رنگ بیا پوزي مشر چې کم دین او هغه د میر علی سره هډ کم هډ کوارټر دی هغه تحصیل د هغه کې د یو سل او لسو بشترو د اسپیټال پرانیست وکړه او وی ویل چې دلته کې د تعلیم ډیر زیات ضرورت دی نو په دغه وجه باندې با په دې علاقه کې یو کیډټ کالج هم جوړول شي. کما خبرونه چې ورکړل شوې ده اسرار نو په هغه کې د هغه تر مخه 38% خلک چې کم دینو هغه واپس شمالي وزیرستان ته تللي دي لکه سکم 300,000 کورنۍ چې کم دینو هغه به کور کړل شوې به ځای کړل شوې په هغه کې د 100,000 or 8,000 نه زیات کورنۍ هغه واپس ستنې شوې دي.
ډیر زیاته مننه ستاسو نه د مشلګو خبريال ریاض مسخیل ته ست معلومات درکول د ارمی چی په د شمالي وزیرستان دورې پړه باندې
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ګو خبرونه تا غوږی سعودن کوزو کراچۍ ته د سند صوبې وزیر اعلی وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم کړل شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزیر اعلی پرون د سند په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې دغه څرګندونې کړې دي. د ده په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. دا وروسته له هغې چې په دغه صوبه کې د صوبایي حکومت او همداراز د وفاقي حکومت ترمنځ د رینجر ځواک په کاروایانو باندې ځینې اختلافات پیدا شوي دي. د مشال ډیو خبریال محمد عمران مونږ سره د کراچۍ نه ټلیفون په کرخه دی. محمد عمران ستړي مشه یو د وزیر اعلی دغه وینا په اړه باندې څه تفصیلات لري؟
ډیرمن نستر پرون په جامشور یونیورسيټي کې وزیر اعلی قائم علي شاه چې کوم خبرې کړې دي نو دا په داسې محال کړې دي چې یو وخت د رینجر چې کوم اختیارات په هغه باندې د وفاق او صوبې ترمنځ اختلافات دي نو بل لخته داسې ویل کېږي چې رینجر هم په خپل نیوکې کړی دي چې کوم د اختیارات او قرارداد منظور شوی دی په صوبایي سملی کې. موږ ګورو چې 28 میاشتو راهسه چې کوم اپریشن روان دی هغه نه خلک هم مطمئن دي. د رینجر لخوا چې کوم د ټارګټ کلینګ حوالے سره یا د طرح گرے حوالے سرا یا د وسلوالو پر ضد چکم اپریشن روان دی عملیات کیږي دا اغیر خلک مطمئن دی او وای چې په خار کې امن راغلی دی خو له کله چې د سیاسي خلکو پر ضد دغه کاروایي شروع شو لینو د صوبایي حکومت له خوا نه بیا نیوکه شروع شو لې. ډاکټر اسیم حسین یو مثال دی او همدغه وجه ده چې صوبایي حکومت دغه خپل ګام پورته کو چې محدود کی دغه اختیارات نو بیا د چودري نثار کوم چې د کورونو چارو مرکزی وزارت لري د اغیله خوانه هم سو سو وار دړکی هم ورکړي شو لې چې صوبایي حکومت رینجرز ته اختیارات نه ورکي. په 15 دسمبر باندې چې کوم دغه د دې نیټه ختم شوی و نو تر شلمه پورې اغه ویل شو بلکې اونغه ولې شو او پرون دغه یو د ترجمان چې کوم دی بیان دی د وزیر اعلی قائم علي شاه اغه خوانه یو بیان جاری شوی دی چې د اغه چې کوم دغه مدده دغه غزولې شوی د په خار کې خسر په سر د 2 میاشتو لپاره.
محمد عمران څنګه تاسو ویلي چې د پیپلز پارټي د زنو غړو پرځت چې کلا رینجرز واکونه کاروای کوي نو په هغه معنی حکومتي ګوند د پیپلز پارټي خپکیږي نو بیا د رنګ سرګندونه کینو دا ته وایي چې گورنر راج پاڑا بانی دغل تک چه خبرونه تاسو گوری د وزیر اعلی دغه څرګندونه علاوه نورو چارواکو سره یا سیاسي مشرانو سره تاسو خبرې شوي هغه څه وای؟
دا چې کوم د گورنر راج خبره کیږي نو اصل کې دا یو سورز وړاندې داسې خبرونه مخ ته راغلي وو چکم ممتاز بٹو دے کم جو پخوانے سیاست دان دے اغد وزیر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې لیدا کاته کړیو هغه ورسره دا خبره رامخې ته شوې سره سره چې کوم کورونا چر مرکزی وزیر دی چودلی نثار علی خان هغه دا خبره کړې و چې ک رینجرز ته دوی اختیارات ورنکړه زمون سره نور آپشنز هم شته دي هغه نور آپشنز له خلکو دا یو گنگوسا مخې ته راغلی و چې په صوبه کې په گورنراج لګولو هغه خبرې کیږي
سمز ډیره زیاته مننه
چې کوم اپوزیشن ګوندونه وي جی
ها تاسو خپل خبره پوره کړئ
نور چې کوم اپوزیشن ګوندونه دي نو د هغوی لخوا نه یا چې کوم صوبایي حکومت دی نو د هغوی لخوا نه دا خبرې نه کیږي چې گورنراج به ولګي یا وفاقي حکومت چې کوم دی نو هغوی هم د گورنراج لګولو خبره نه کوي خو دا یو ګنګوسه مخې ته راغلې وه چې رینجرز چونکې دلته کارونه کړي دي او دوی ول اختیارات اوس نه ورکوي نو په دې وجه باندې کیدی شي چې گورنراج ولګي خو داسې امکان په نظر نه راځي
ډېره زیاته مننه ستاسو نه د مشال ډیو خبریال محمد عمران و چې تاسو ته معلومات در کول د وزیر اعلی د سند صوبې د وزیر اعلی د سرګندونو په اړه باندې مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه وروتر کو په کراچۍ کې په یو شمیر مېرمنو له داعش وسله والدلې سره د مرستو تورونه لګیدلې دي کارپوهان پر دې عقیده لري چې پاکستاني ټولنې د سغدریزه کولو لپاره ډیر کار شوی چې له وجې په دې هیواد کې ځینې خلک د شیاګانو په ګډون د مذهبي اقلیتونو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي که څه هم پاکستان چارواکو په پاکستان کې داعش ډلې د راپورته کېدو په اړه مشالې ډیو ته له څه ویلو ډډه وکړه خو کارپوهان وایي د افغانستان پر طلب پاکستان کې داعش راپورته کېدو ډېر امکانات دي تفصیل په دې رپورټ کې وو پولیس چارواکي وایي په کراچۍ کې له داعش وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوونکي یو شمیر مېرمنې فعالیت کوي او د ښځو یوه شل کسیزه ډله د داعش مشهورتیا او د سغدریزۍ پر لور د مېرمنو ذهن سازي کوي او دارنګ د دې ډلې لپاره چندې هم راټولوي په کوټه کې کاربو شهزاد ذوالفقار وایي په دغه سیمه کې له پخوا راهیسې عرب د سنی او ایران د شیعه او سغدریزه ډلو مرسته کوي او دته په خبره چیرته چې هم شیعاګان او سنیان ګډ اوسیږي هلته د داعش راپورته کېدو ډېره خطره ده
داعش وګوره داعش خو یو مینټلټی دی اوس خو عرب د عراق سره او د سیریا سره خو خلک دلته نه راځي دلته یو مینټلټی دی چې اچانک چې د ګورو واورو چې په دیوالو لیکلي موږ امیر چې دی بغدادي دی ابوبکر بغدادي دی دا مشکل خبره نه ده دا حیرانگی خبره نه ده چې سبا په ګرد پاکستان کې شاخونه د صوبایي شاخونه او ډیستریک شاخو چې دی په داعش په شکل کې راځي چې موږ داسمه تنظیم دی او دا غږ ګراوند پرپیر دی هر څه تیار دی هغه لپاره
شهزاده ذوالفقار وای یو شمیر ځوانان له پاکستانه شام او عراق ته د داعش د ملاتړ او ځنې بیا یې پر ضد د جنگ لپاره تللې دي نوموړی وایي د پاکستاني ریاست د ناسمو پالیسیو له وجې د دې هیواد ځینې خلک د شیعاګانو پر ضد منفي ذهنیت لري له کومې چې داعش په اسانه ګټه پورته کولی شي همدارا څرګندونې په پېښور کې د سیمه ییزو چارو کارپوه ریمولا یوسفزی اهم کوي او وایي چې د افغانستان پر طلب په پاکستان کې د داعش ډلې د پیاوړې کېدو ډېر امکانات دي
او واقعا داعش لپاره دلته کې امکانات شته داعش خود اهل تشیع شیعگان و مخالف تھے نو چکم سیمہ کے سنیان دی اور شیعگان گڑھ اسی دی آج تک دی زن ملکری پیدا کولی شی بل دادا چھے آغا خلق دی چھے آغا تعلیم یافتہ دی آغی دا انٹرنیٹ استعمالی دی آغی سر پیسی ہم شتے دی آغی علم ہم جات تے آغی دی پر ابیا زیاد آسان دا چھے آغی دی داعش سرا انټرنیټ د لارې رابطې جوړ کړي او د هغې لپاره کار وکړي
خو ریملا یوسفزی وایي په پاکستان کې دومره زیاتې وسله والې ډلې دي چې هلته کې داعش ته د ځان لپاره ځای پیدا کول به ګران وي همدارا څرګندونې کارپوه شهزاده ذوالفقار هم کوي او وایي که پاکستان جدي هلې ځلې پیل کړي نو ډېر په اسانه د سغدریزۍ او ترهګرۍ مخه نیول کېدی شي
مخنیوی خو نن چې پاکستان کې ته وګوره کې آرمی پبلک سکول باندې حمله سواله نو بیا دوی سوچو لګول او بیا سیریس ایفرټ شروع کړل چې بای دا ملټنسی او ایکسټریمیزم او دغه د عالمي لپاره تبا کوند نو ډېر سیریس دوی واخی دا شیان بند کی مسجد په ماجد استعمال نشي
دا سیکریټری نظام د پارام
د کراچۍ د پولیسو د ترګرۍ ضد مبارزې څانګې مشر د جمعې په ورځ په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې د القاعده ډلې په وروستیو نیول شوو څلور کسانو کې د خالد باری په نامه هغه لوړې زده کړې لرونکی کس اهم شامل دی چې میرمن یې هم په کراچۍ کې د مالداره طبقې په ښځو کې د سغدریزۍ لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
ډیلی ټایم ورځپاڼه په خپله یوه اداره کې لیکي د ترګرو ډلو د ځپلو لپاره د کمی اکشن پلان د جوړېدو یوه کال پوره شو، خو پوښتنه دا ده چې حکومت د دغه پلان عملي کولو لړکې څه ګامونه پورته کړي دي او کنه. لیکنې غټې برخې له فرخنده صدو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې لیکي د ترګرۍ پر ضد د کامی اکشن پلان جوړولو یو کال پوره شو، خو په دغه پلان کې اعلان شوې خبرې لا هم سرته نه دي رسیدلې. د تیر زیارت په ورځ چودري نثار کامی سملې ته په خپله وینا کې په کامی اکشن پلان خبرې وکړې او ورځپاڼه لیکي د دغه خبرو داسې معلومیږي چې د داخله چارو وزارت د ملک د ترګرۍ په ختمولو کې لا هم ناکامه دی او په هغه ټولو خبرو په پوره ډول عمل نه دی شوی چې حکومت یې په اړه ژمنې کړې وې. د کامی اکشن پلان په عملي کولو کې د چودري نثار رول له پامه نشي غورځېدی، خو ورځپاڼه لیکي داسې معلومیږي حکومت د ترګر ډلو له منځه وړلو په پالیسۍ په عمل کولو کې وروستو پاتې دی. په دغه پالیسۍ کې دا ویل شوي وو چې ترګرو ډلو خلاف به عملیات کیږي، د مدرسو رجسټریشن به کولی شي، د ترګرو وسلوالو ډلو خلاف یو آواز کېدل او له دې سره په دغو کې د استخباراتي معلوماتو یو ګډ ډایرکټریټ جوړېدل شامل وو، خو په دې اړه لا هم کار سرته نه دی رسېدلی. په خپلو خبرو کې چودري نثار دا هم وویل یوازې د دوی وزارت دا کار نشي کولی چې کامی اکشن پلان په پوره ډول عملي کړي، ځکه د هغه په خبره دا د یو وزارت لپاره ممکنه نه ده او باید په دې کې ټولې خواوې خپل پوره کردار سرته ورسوي. بلخوا هغه په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د داخله چارو وزارت په کراچۍ کې د امنیت لپاره کار وکړ، دا شانې د ځانمرګ بریدونو په کمولو او په خپل وزارت کې د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره هم کار کړی دی او له دې سره سره یې په یو شمېر نورو امنیتي او انتظامی مسلو د هواري لپاره هم کار کړی دی. ورځپاڼه لیکي باید د پاکستان امنیتي مسلو ته زیات پام وشي، که څه هم په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه کم شوي دي، خو بلخوا داسې رپورټونه هم دي چې وسله والې ډلې برتیانی کوي او له نورو ډلو سره یو ځای کیږي، چې دغه یوه د خطر وړ خبره ده. دا خبره هم ډیره مهمه ده چې آیا کامی اکشن پلان خپل کار کولی شي او آیا خپل اهداف حاصلولی شي او کنه. د دغه لپاره یو کمیټه جوړه شي چې د کامی اکشن پلان د کارونو څارنه کوي.
دا پرخند اساس چې تاسو ته مکاله وړاندې کوله اوس هم د هارون باچا په غږ کې یوه خوندوره سندره.
سوکی سے دلری رات راوڑا سوکی سے
د هر بچا په غږ کې مو سندره اورېدله. نور هم ستاسې لپاره یو شمېر رپورټونه لرو او نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو. خو تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ځینو قبایلي مشرانو ویلي دي چې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا صوبه ورګډول نه غواړي. پرون د خبر ایجنسۍ په جمرود کې قبایلي مشرانو په یوه لویه یا ګرینډ جرګه کې پر دې موافقه وکړه چې قبایلي نظام د پر ځای وساتل شي. د پاکستان پوځي سرلخر وایي د ترګرو نیټورک به په هر قیمت له منځه وړي او د شمالي وزیرستان د ټولو کډوالو په خپلو سیمو کې د بحالېدو پورې به پوځ دغلته کې ایسار وي. د مشال ریډیو خبریال وایي پرون د شمالي وزیرستان د دورې پر مهال د پوځ مشر جنرال لاهل شریف له قبایلي مشرانو خپلو کورونو ته ستانه شوو کډوالو سره لیده کاته وکړل. د سند صوبی وزرالا وایي که په صوبه کې جمهوري حکومت ختم شو نو نتیجې به یې ډېرې خطرناکې وي. وزرالا سید کالم علي شاه پرون د سند په جمشورو سیمه کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې په صوبه کې ګورنر راج نه لګول کیږي. د په خبره د جمهوري حکومت ختمولو هیڅ جواز نشته. دا وروستو له هغې چې په سند صوبه کې د رنج ځواک لخوا د حکومتي ګوند د پیپلز پارټۍ د غړو پر ضد د کاروایۍ له کبله په دې وروستیو کې د وفاقي حکومت او سند حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي. د بلوچستان په کوټه کې د ترګرۍ پېښو قربانیانو په ګډون یو شمېر هغو کسانو ته پرون د خان شهید عبدالصمد خان په نوم ایوارډ ورکړل شو. او له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. او د روسیې ولسمشر وایي روسي پوځیانو په شام کې خپل ټول صلاحیتونه نه دي کارولي او که اړتیا وه نو له نورو پوځي وسایلو به هم کار واخلي. اوونکو د خبرونو لنډیز مو واورېدو. او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سر اخیستي احمد الله ته وکړي.
دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د اعلی کچ یوه غونډه وشوه چې پکې سیاسي او فوزي مشورولۍ ګډون وکړو. په غونډه کې د سند حکومت لخوا رینجرز ته په مکمل اختیارات نه ورکولو د تشویش څرګندونه وکړې شوه او دا فیصله وکړې شوه چې په سند حکومت به زور راوړی کیږي چې د اپریشن مقاصد ترلاسه کولو کې د خنډ جوړېدو په ځای معامله دې په صحیح توګه حل کړي. ورځپاڼه لیکي چې 2.5 کاله وړاندې په کراچۍ کې د امن امان صورتحال د پولیسو د لاسونو نه وتلی و. داسې به کومه ورځ نه وه چې په سړکونو به د بېګنا خلکو مړي پراته نه وو. د بتا اخیستونکو د ویرې نه کاروباري طبقې خپل دوکانونه او دفترونه بند کړي وو او جوماتونه امامباړي او دینی خلک د ترهګرو د لاسه محفوظه نه وو. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د بدامنۍ له وجې نه صرف معیشت پر ځای ودرېدلی و بلکې د ملک په اقتصادي او معاشي حالت هم ډېر خراب اثر پرېوتی و. په ستمبر 2014 کې ټولو سیاسي ګوندونو په اتفاق سره په کراچۍ کې د رینجر اپریشن فیصله وکړه او حقیقت همدا و چې اپریشن نه علاوه د کراچۍ حالات ښه کولو بله کومه لاره نه وه. د اپریشن شروع کولو سره د کراچۍ حالات هم ښه کېدل شروع شول او تازه شمېرې تر مخه په هدفي وژنو، اغوا برای تاوان، بتا اخستو او د ترهګرۍ په پیښو کې تر 90% پورې کمی راغلی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې په کراچۍ کې اپریشن نه دی ودرېدل پکار او که څوک دا ګڼي چې د اپریشن دا انداز د آئین او جمهوریت پر ضد دی نو د رهنمایۍ لپاره دی د سپریم کورټ مخه وکړي. جنګ ورځپاڼې خپل اداریا د بجلی او ګیس په لوډ شیډنګ لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ له وجې اولس د ډېرو مشکلاتو سره مخ دی او خصوصا د ګیس کم پریشر له وجې ملازم پیشه خلک او طالب علمان پر وخت خپلو دفترونو او تعلیمي ادارو ته نه رسي او د توانایي د دې دواړو بنیادي ضرورتونو د کموالي له وجې یو شمېر کارخانې هم بندې دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومتي چارواکي خو صرف د نارو او دعوو د لارې اولس مطمئن کوي خو په عملي توګه هیڅ ګامونه نه پورته کوي. نو چارواکو ته اوس په دې پوهېدل پکار دي چې اولس به نور په وعدو مطمئن کول ممکن نه وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې اولس په اعتماد کې واخلي او د مسلو د حل کولو کوشش دی وکړي او داسې وعدې دي نه کوي چې پوره کولی یې نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو نیوټرام ز افغان هوائی زواکونو تا پور پی خوستونزو او د اکانومیسټ مجلې بیا په پاکستان کې د ترګری پر ضد د فوج په عملیاتو لیکنی خبرې کړې دي چې د دواړو مقالو غټې برخې له شاهین بنیر اورو.
نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې افغانستان د جګړې د یو سخت دور نه تیریږي، خو د هیواد د هوایي ځواک غړي چې کله بهرنو هیوادونو ته د تربیت لپاره ولیږل شي نو ځینې پکې ځواک پرېږدي او بیا راستانه نشي. دا تر ټولو لویه ستونزه ده. امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دا اوس د هوایي ځواک شل غړي جارجیا ته لیږل شوي وو، خو په دوی کې دوه کسان د تربیت پوره کولو نه وروسته ورک شو. د افغانستان د هوایي ځواکونو یو قمندان رسپانې ته ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې د ځواک شپږ غړي چې بهر تللي وو هیواد ته نه دي راستانه شوي، خو د پوځ سرچینې وایي چې دا شمېره تر دیرشو هم ډیره ده. ورسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د افغانستان هوایي ځواک دا وخت د ډېرو ستونزو سره مخ دی او په ډېرو موقعو اوس هم په امریکایي ځواکونو تکیه کوي. افغان حکومت په دې هڅه کې دی چې څنګه د دې کار مخنیوي وکړي او د هوایي ځواک د غړیو بهر ته د لیږلو لپاره شرایط سخت کړي دي. بلخوا د اکانومیسټ مجلې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د پوځ په عملیاتو یو لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې د پېښور د سکول د ترهګر برید نه وروسته د پوځ عملیات ګړندي شوي دي او پوځ په دغه اړه واک په خپل لاس کې اخیستی دی. مجلې لیکي چې په قبایلي سیمو کې د عملیاتو سره سره د وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي یو شمیر قماندانان د امنیتي سرتیرو سره په مقابله کې وژل شوي دي. د اکانومیسټ لیکي یو کال وړاندې وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې په ښه او بد طالبانو کې به څه فرق نه کوي، خو د حقانی ډلې د وسلوالو پر ضد تر اوسه لاسنه دي شوي. مجلې لیکي چې د پاکستان حکومت د لشکر طیبه سره تړاو لرونکو هغه وسلوالو پر ضد هم د ګام اخستو ویلي چې د هند په ښار ممبئی کې په ترهګرو بریدونو کې ککړو، او په میډیا د جماعت داوا او فلاح انسانیت فاونډیشن په خبرونو هم بندیز لګولی، خو ولې تر اوسه پاکستان د دغه وسلوالو ډلو د اساسو ضبط کولو په اړه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په هغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لوختی. وروستۍ جګړې په داسې مهال شوې چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. د سولې موافقې ته تر رسیدو د مخه ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د اوربند نه عملي کولو له کبله اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات له فریبا ظاهر ورو.
د یمن پوځي او قبایلي سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه اته شپېته تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې اته ویشت حکومتي سرتیري او څلوېښت شیعه حوثي یاغیان ښودل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر نوي تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د ډسمبر پر پنځلسمه نیټه پیل سوي او ملګري ملتونه تاییدوي چې یک شنبه یعنې نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یکشنبې په ورځ ناوخته یوه خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربان څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربان درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سویو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمېنې سنا نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 15,800 ډېر کسان وژل شوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
د فریبا ظاهر نامو ریپورت اورېدو د مشالې خبرونه ته غوږیستئ. راځئ چې د نغمې په آواز دا سندره وورو. افغانستان ته د ننګرهار د دینی عالمانو شورا د شنبه په ورځ د یوې غونډې په ترسره کولو سره له دولت نه د ملاتړ ترڅنګ په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې جنگ بس کړي او له خپل اسلامي دولت سره د سولې خبرو ته کښېني. نور حال د جلال آباد نه د مشال ډیو خبریال باز محمد عبد راکوي.
د دینی عالمانو د شورا دغه غونډه د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو ریاست له لوري د قبایلو او سرحدونو ریاست په تالار کې جوړه شوې وه چې د ولسوالیو په کچه پکې په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو ګډون کړی و. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوي محمد اکرم هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د ممبرونو له لارې په ټول ولس غږ کوي چې د خپل دولت ملاتړ شي.
دا چې زموږ استاذ یو ټولنه اسلامي ټولنه او د علماو خبرو ته خل ډیر ښه غوږ دي. مونږ د ارشاد حج اوقاف ریاست د خپلو منابرو مساجدو له لارې د ننګرهار په نجیبو مؤمنو خلکو غږ کوو تر څو د دغې تاوتریخوالي نه د دغې لانجو نه تیر شي او په یو اتفاق او په اتحاد د خپل وطن د خپل هیواد او د خپل دولت نه ملاتړ.
د دینی عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر قانی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې لار ونیسي او خپل هیواد په خپل جوړ کړي.
زمون غوښتنه د ټولو هغه وسلوالو قوتونو نه دا ده چې راځئ د سولې لار خپله کړو او د نورو په اشاره باندې مونږ ونه غولېږو. دا ملک نه مونږ ته همسایه ملکونه جوړوي او نه مونږ ته خارجیان جوړوي. راځئ چې په خپله دا ملک جوړ کړو او په دې ملک کې په خپله سوله راولو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی ډاډ ورکړ چې دینی عالمان به د هغو ټولو وسلوالو ډلو په خلاف غږ پورته کوي چې د افغانانو وژلو ته جواز ورکوي.
افغانستان علما کرام په یو غږ باندې هغه ټولې ډلې غندي چې هغه زمونږ علما کرام وژني، زمونږ ولس ته ځوروي او په دې خاوره کې نه پرېږدي چې یو ثبات راشي. نو زمونږ علما کرام په یو غږ باندې به یو پیغام به ورکوي هغه څوک ته چې دې وژنو ته او دې قتل عام ته مشروعیت ورکوي.
په غونډه کې یو شمیر دینی عالمان په دې باور چې تر هغې چې د دولت او دینی عالمانو ترمنځ واټن کم نشي افغانستان به همداسې د بې ثباتۍ په لور روان وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، افغان طالبان وایي ځانګړې ځواک یې د داعش پر ضد جنګیږي. په دې سیمه کې چې یو شمیر وسله والې ډلې په کې شتون لري او په کې د افغان طالبانو غلبه ده، د داعش لخوا ورته لوی خطر دی. بلخوا افغان طالبان دا مهال د داعش ډلې، افغان دولت او د دې له نړیوالو اتحادیانو او خپلو کې سره اهم په جګړه بوخت دي. دې وسله والې ډلې ته تر څه حده ملاتړ هم ترلاسه شوی. اوس پوښتنه دا ده چې د افغان طالبانو او داعش ترمنځ روانه جګړه به څوک ګټي؟ پر دې اړه د بی بی سی ویبپاڼې یو رپورټ درته وړاندې کوم. افغان طالبان وایي چې دوی د داعش وسله والې ډلې پر ضد ځانګړې ځواک د اکتوبر په لومړیو کې جوړ کړی چې پکې څه باندې زر وسله وال دي. له دوی سره بهترینه وسله ده. د نورو طالبانو پرتله ورته سخته تربیه ورکړل شوې او د دوی یوازنی هدف داعش ډله ختمول دي. د طالبانو دغه ځانګړی ځواک چې په تجربه کاره وسله والو مشتمل دی، د ننګرهار، فراه، هلمند او زابل په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی چېرته چې داعش وسله وال شتون لري. د اپریل میاشتې راپه دویخه طالبانو او داعش وسله والو څو وارې د یو بل پر مرکزونو حملې کړي دي او هلته یې د قابض کېدو هڅې کړي. د دواړو ډلو ترمنځ جګړې هم په ورته سیمو کې شوې دي چې پکې په سلګونو وسله والو ته مرګ جوبله اوړېدلې. بلخوا داعش ډلې په ځانګړې توګه په ننګرهار کې یو شمېر طالبانو وژل. د دې ډلې وسله والو سږ کال په ننګرهار کې د لسو طالبانو نه سرونه پرې کړل. د روان کال جون میاشت کې په پېښور کې د ننګرهار لپاره د طالبانو نومول شوی ګورنر میر احمد ګل ووژل شو. ویل کېږي چې د ده د وژنې تر شا د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس دی. د داعش او افغان طالبانو ترمنځ جګړه د روان کال په جنوري کې هغه وخت پیل شوه کله چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په افغانستان کې د خپلې څانګې جوړولو اعلان وکړ او دا لومړی ځل و چې دې ډلې په باقاعده توګه له عرب نړۍ بهر قدم ایښودی و. داعش هغه لومړۍ لویه وسله واله ډله وه چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر یې چیلنج کړو. طالبانو القاعده ته پناه ورکړې وه او دوی هم د طالبانو بالادستی منلې وه، خو داعش د بیانونو او ویډیوګانو د لارې د طالبانو سخت مخالفت پیل کړو او تور یې پرې پورې کړ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې لپاره کار کوي. همداراز یو شمېر وسله وال له افغان طالبانو جدا شو، له داعش سره ملګري شو. پر دې سربېره د ملا عمر د مړینې خبر سره راتلو وروسته د طالبانو ترمنځ په مشرۍ له اختلافاتو هم داعش ګټه پورته کوي. د داعش ډلې له پورته کېدو سره په افغانستان کې د طالبانو بالادستۍ ته لویه خطره ده، خو ځینې ګټې یې اهم ورسولې دي ځکه چې طالبانو د سیمې له یو شمېر هېوادونو سره مذاکرات پیل کړي او هغوی ته باور ورکوي چې داعش به په افغانستان کې پرې نږدي او همداراز د دوی لپاره به خطر نه جوړیږي. د ایران، چین او روس په څیر هېوادونو لره به د افغان طالبانو سره د رابطو نه کولو په پالیسۍ بیا غور کول وي.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او خپلو کورونو ته نشي تللی. په کراچۍ کې د یادې سیمې ځینو کسانو نن له مشالو سره په خپلو خبرو کې وویل چې لارې یې بندې دي او خپلو کورونو ته تلل غواړي. په شمالي وزیرستان کې د ضربیاذب عملیاتو تر شروع کېدو وروسته د جنوبي وزیرستان د یادې سیمې په زرګونه اوسیدونکي اهم له مشکلاتو سره مخ شوي او په سیمه کې د کرفیو او د لارو بندېدو له کبله کورونو ته نشي تللی. تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال سلام مسعود را کوي.
د کلنا چې د ضرب از پوځي عملیات لګیا شوی دی د سولی قطبی وزیرستان منځنۍ سیمې شک تو په زرګونه مسعود وزیر قبایلو د لارو د بندښت او وخت په وخت د ګرز بندیز لا کرفیو په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی. دغه قبایلون چې هغه قبایلون شامل دی چې کوم په ورچني وطنونو یا په وطن کښې دننه په لرې لرې ښارونو کښې مزدوري کوي او د مسافرۍ ژوند تېروي. دغه مسافر قبایلیون د بیان شویو بندیزونو په وجه خپل کلي کورونو ته تلای راتللی نشي. په کراچۍ کښې موجود د شک توی تریخ تلی الانور په دغه بارې کښې خپل احساسات او جذبات په دا رنګ بیانوي. دغه بارښ د الانور کلیول قسمت الله څرنګ جاګېږي وار وای زنې الانور دا هم یایي چې وطن او خپل خپلوان را په زړه شي نور هیڅ کولای نه شو بیا په دا رنګ سندرو پام غلطوو. دغو مسافر قبایلیانو د حکومتي چارواکو نه دا پوښتنه هم وکړله چې دوی د میږه په ږغ ولې غوږ نه ګروي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، بیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو خبرونو ته وګرځئ. د بلوچستان په کوټه کې د تیرې شنبې په مقام د یوې غیر سرکاري موسسې لخوا غونډه ترسره شوه چې پکې د سیمې هغو وتلو کسانو ته ایوارډ ورکړل شو کومو چې په خپله خپله څانګه کې خپلو خلکو وطن ته خدمت کړی وي. په دوی کې د ترګري او نامنۍ پیښې قربانیانو ته ځانګړې برخه ورکړل شوې وه. د ایوارډ نوم د خان عبدالصمد خان اڅکزي پر نامه کېښودل شوی و. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د غیر سرکاري ادارې سیرم صدر او د خان شهید عبدالصمد خان په نامه ایوارډ د دستوري منتظم نوابزاده بلال جوګیزی د ایوارډ ورکولو په اړه مشال راډیو ته وویل.
مختلف شعبه زندگی سره چې د سیاست سره تعلق دی، د صحافت، سپورټس، کلچرل اکټیویټی، سماجي اړخ هم لري. دا خلکو ډېر قربانیانې ورکړي دي او د دې قربانیانې یو شاباشۍ دی ته نه دي ملاو شوی، د دوی حوصله افزایي نه کوي. موږ سیرم ارګنایزیشن دا شی وګڼئ چې موږ دا کار وکړو چې دا خلکو حوصله افزایي وکړو چې دا صوبې خلک او دا د صوبې عوام د دوی دا کوششونه او کاوشونه مني او هغه په هغه حوالې دوی شکریا ادا کوي.
د خان شهید په نامه د ایوارډ یوه لویه برخه د ترګرۍ او ناامنۍ د پیښو قربانیانو ته هم ځانګړې سوې وه. په دغه موقع په کال 2014 کې د ناامنۍ په پیښه کې وزل سوي د کوټې پخوانی ډیپټي کمشنر عبدالمنصور کاکړ کورنۍ ته هم ایوارډ ورکړل سو. په دغه موقع د نوموړي ورور مسرور جمال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د پښتون قوم د پاره ډېر د فخر مقام دی چې زما ورور چې کومه قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې د خلکو په زړو کې ژوندی دی او همیشه به ژوندی اوسي او موږ د دې کور ودانۍ کوو چې دوی موږ پر دا موقع باندې یاد کړو. د منصور بچیان یې په یاد کړلې.
د بلوچستان وتلی خبریال او څېړونکی سید علي شاه ته د صحافت په ډګر کې ایوارډ ورکړل سو. نوموړي په دغه موقع وویل.
دلته ډېر داسې هیډن هیرو شته، یعنی پټ داسې خلک شته چې هغو بیخي ډېر کارونه کړي دي، ډېر خدمات دي. پکار دی چې دا ایوارډ واغو ته ملاو سوی وای. زه خپل ځان حقدار نه بولم خو تر کومه حده چې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د ده د نامه د وجې ما دا ایوارډ واخیستی. اکثر اوقات داسې وسي چې زما نامینیشن وسي زه هغه ایوارډ اخیستلو ته نه ورځم، خو نن په دې رالم چې دا سړی ډېر لوی سړی دی.
له پښتون میشتي سیمې زیارت سره تعلق لرونکې شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتواله هم په ایوارډ ګټونکو کې شامله وه. نوموړی وویل.
شاید چې زه دا ووایم زما د ژوند تر ټولو لویه خوشحالي نن دغه ورځ ده چې زه د کومې نظریې پیروکاره ومه یعنی خان شهید نو هغه خدای تعالی له ما سره دغه ښه وکړل که ما هر څه سټرګل کړی دي ما هر څه کړي دي زه خو دا ډېر کم بولم چې دا ایوارډ ما ته میلاو شي دا خو ډېره لویه خبر ده
د خان شهید عبدالصمد خان په نامه د ایوارډ دستوري کې د ژوند د بیلابیلو څانګو سره اړه لرونکو برخه لرله او د دستوري خصوصي میلمه د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوسو
اوریدونکو په بلوچستان کې پاتې کیږو د نیاز موسی خیل رپورټ مو اوریدو په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو اداره الف اعلان په یو خپل تازه رپورټ کې په بلوچستان صوبه کې د تعلیم ستونزې په ګوته کړې دي اداره وایي چې په صوبه کې د 15 کلونو نه تر 14 کلونو پورې عمر لرونکي ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي د صوبې حکومت وایي چې که څه هم په بلوچستان کې له اول نه د موجودو سکولونو شمیر کافي نه دی خو هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات شي او ورته معیاري تعلیم ورکړل شي تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې د بلوچستان صوبې د 15 کالو نه واخله تر 14 کاله عمر لرونکو ماشومانو کې چې شمیر یې 20 لکه جوړیږي خواوشا 13 لکه سکولونو ته نه ځي په بلوچستان کې د تعلیمي صورتحال په حکله د الف اعلان د نوي رپورټ په حکله په صوبه کې د یادې ادارې او چارواکي نذیر لهري وایي چې په دغو ماشومانو کې 2.5% جینکې دي نوموړی د صوبې په تعلیمي نظام کې ستونزې په بیانولو سره وایي
پورے بلوچستان کے جو اسکولوں کی تعداد ہے وہ اس ٹائم جو ہے نا 12,347 ہے
په ټول بلوچستان کے 2,340 اسکولوں نے دی چې آواز شپک 50% پکې ہائی اسکولوں نے دی زموږ څېړنه ښایي چې سرکاري سکولونو په مقابله کې د شخصي سکولونو تعلیمي معیار ښه دی هغوی د سکولونو د څارنې کلک نظام لري په حاضرۍ کې هم سختي کوي په مجموعي ډول د سکولونو شمیر ډېر کم دی په دغو سکولونو کې د سهولتونو او د استادانو کمی دی په بلوچستان کې د 40% سکولونو ودانۍ د اطمینان وړ نه دي په هر 15 سکولونو کې 4 بجلی نه لري په هر دریو کې 2 سکولونه د سکولو صفه اوبه نه لري دا سریر سکولونه دي چې چار دیواری هم نه لري
خو بیا د بلوچستان د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار سردار رضا بړی سوای چې د حکومت په کوششونو په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر د مخکې پرتله زیات شوی دی
شاید اتلس لکه فیګر به صحیح نه وي خو حکومت چې راغلی دی کوالیشن ګورنمنت موږ کوشش دغه کړی دي چې نوي سکولان جوړ کړو نوی کمپین شروع کړو نو زموږ خپل په سیټ اپ کې دا بچیان پخوا 1.1 ملیون الفاظ په سپیډ کې خو حکومت چې راغی په دغه خپل موجوده سیټ اپ کې تقریبا 2.5 لک الفاظ نور هم داخل کړو نو موږ محتاط اندازه دا وایو چې 1.3 ملیون بچیان زموږ هغې اوس په سکول کې شته او کوشش به دا کوو چې دا الفاظ ریټین کړي
سردار رضا بړی سوای که څه هم صوبایي حکومت د بجټ دومره پیسې نه لري چې ورسره یو ځلی په زیات شمیر کې سکولونه هلته جوړ کړل شي خو په راتلونکي کې د حکومتي کوششونو په هکله خوشبیني څرګندوي
او اوس په تاسو کې څه کار دی چې تاسو سره د سی خان په سره اتلی په دا موده کې شاید د نسیری ستو جوړ نه دور کوسی موشته 23.5% د بجټ د کیفیت د ډیسکشن سره څه کوي نن د غلطه خاصه اخراجات ډیر زیات دي د غلطه اخراجات ډیر کم دي نو موږ د نیو سکولان د جوړېدو لپاره شاید د کوم پیسې نه ورته درو چې موږ د سکولان ته یو ورخ خاص دی چې ښه دی وکړو نو ان شاء الله په 15 کال کې دغه د موږ دوه کار کوو یو خو پبلک سیکټر یعنی سرکاري سکولو تعداد زیاتو کمیونټي سکولان جوړو پبلک پرایویټ پارټنرشپ راوړو مدارس انده زیاد زیاد بچیان وزغه کو
د نذیر لهری په خبره بلوچستان یو داسې سیمه ده چې که د سکولونو چاردیواري نه وي نو خلک به خپلې بچیان سکولونو ته نه ورلیږي دی وایي د غربت تر څنګ دغه مهمه وجه ده چې خلک خپلې لوڼه سکولونو کې نه داخلوي خو بیا سردار رضا بړی سوای د اوسني حکومت دا کوشش دی چې زیاتې نه زیاتې جینکۍ سکول ته لاړې شي چې د هلکانو او جینکو لپاره یا خو د فرق بغیر سکولونه جوړیږي او یا د جینکو لپاره د جدا پرایمري سکولونو انتظام کیږي چې استادانې به هم پکې ښځې وي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم له مخې د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې عمر لرونکو ټولو ماشومانو لپاره مفت تعلیم لازمي وګرځول شو